درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې نن سریلانکا ته په 2 وکټونو ماته ورکړه. دا په روان جام سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې دریم بری دی. تر دې وړاندې د انګلستان او پاکستان لوبډلو ته ماته ورکړې وه. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عصمت الله عمرزي وکړې. د دری اویا ورپسې کپتان حشمت الله شهیدی 85 او رحمت شابیا 28 منډې وکړې. په باولینګ کې تر ټولو ډېر لوبغاړي فضل حق فاروقي وسوځول، د 4 وکټونه په خپل نوم کړل. د دې لوبې نور حال له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ترکیه حاضر ده چې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دا خبره د ترکیه د باندنیو چارو وزیر هاکان فدان د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې وکړه. بلخی همداراز ویلي چې په دې کتنه کې چې په انقره کې وشوه، دواړه خواوی د دواړخیزو اړیکو پر شکیدو همغږی دلیدي. امیر خان متقی پرون یک شنبه په استانبول کې د افغان کډوالو له یو شمېر استازو، محصلانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره وکتل. ترکیه سره لري چې له طالبانو سره تعامل لري، د هغوی حکومت یې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان تر رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي مواد شامل دي. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې له طالبانو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې له خپل هیواد د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په باب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنري د اعلامیې په وړاندې خبرګون وشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري تیره ورځ په یوه اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو مخکې لدې چې یو بشري بحران رامنځته شي، د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. د زیاته کړې چې په کالنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کالنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه اسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو هیوادونو په مرستو ممکن شوی و. او په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې د نن د ځبکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي، وایي چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سریلانکا د مسابقې په اړه خپل خبريال سره خبري کوو او د غراس په وبر چې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي افغان کډوال د هغو کړاوونو یادونه کوي چې لکر شي د راوښتو په محالې لیدلې دي. د پاکستان د کورنوي چارو سرپرست وزیر وایي ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له دغه هیواد وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د اسرایلي ځواکونو او د عملیاتو په اړه به هم معلومات درکړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا ته ماته ورکړه. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل د ټلیفون لاري را سره ده. ساحل صاحب د مسابقې په اړه مشاوریدونکو ته وایس چې ګومان مکاو چې افغانستان به سریلانکا ته ماته ورکړي. البته دې ته پکاتو چې سریلانکا قسم په پیل کې شلو به ونه کړی لیکن وروسته ډیر قوي څرګن شو.
څاروان صاحب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سریلانکا په خپل وروستۍ سیالۍ کې انګلستان ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړه. واغې ماتې نو وروسته د دوی نیټ رن ریټ هم ډیر ښه شوی او په ګروپ کې پنځم مقام هم درلود. نننۍ سیالي هم دوی چانس درلود د دوی توپوهونکو چې په تیرو سیالیو کې سلیزې هم وهلې وي چې افغانستان ته لګ تر لګ تر 200 واټیو پوری هدف ورکی. خو دوی به هر ځل خ پارتنرشپ کاوه په لوبه کې بیرته به پارتنرشپ دوی نشو ساتل او امداسي لوبغاړي پسې سوځیدل. دلته په کار ده چې د افغانستان د لوبډل مشر رحمت الله شاهیدی د لوبډل مشري ستاینه وشي ځکه هغه په هر شی به کې د خپل توپاچونې عدلون بدلون داسې په ډول وکړي چې فکر یې نه کې د غمر عدلون بدلون په ډیرو کم لوبو کې کیږي. خو هغه صحنه ته حالات ته او لوبغاړو ته په کتو خپل توپاچون کې استعمال کړل. یو شی به کې چې کله په دویم سپیل کې مجیب رحمان راوست هغه شی به ډیره مهمه و چې هغه دوا مهمه وکټي امغل ته وغورځولې. نو د سریلانکا د لوبډلې مومنټم هم دغه سپاتې شو. نن یو بل مهمه خبره په سیالۍ کې و چې دت بولینګ چې د افغانستان د توپاچونکو د تیر لوبو په شان نو نن ډیر خو فضل حق فاروقي چې اول ځلې وکړه شول چې په ورستیو اورونو کې خطو پاچونه وکړي چې د مغه لامل نن د غوړه لوبغاړي جایزه هم مغه ته ورکړل شو چې هغه څلور مهم لوبغاړي د سریلانکا وسوځول. په توپوهنه کې افغان توپوهونکو د پاکستان پر وړاندې د وخو د چې دوی کول شي چیسینګ وکړي ځکه د پاکستان بالینګ اٹیک په دنیا کې د غوړه بالران اټیک نشمیرل کیږي. نو کله چې افغانستان 202 منډې په ډېری اسانۍ سره پوره کړي نو نن مټکل کېده چې افغانستان به دغه هدف پوره کړي. کڅه هم په اول اور کې د ګربز وکټ لاړه بیا په دغه ابراهیم او رحمت شاه اوس وزیدل خو هغه هدف تومره نه و چې د افغانستان د لوبغاړو لپاره سرخوږی وي. نو افغان لوبډلې لومړی په توپچونه کې او په توپنیونه کې خپل دند په عالی ډول تر سره کړی و. نو ځکه توپهونکو ته ډیر په آرام موقع و چې دغه هدف پوره کړي او دوی وکړي شول چې دغه هدف پوره کړي. نو باید
بله یو خبره ما کوله هغه دا چې کله چې ګربز په دریم څلورم توپ بل دی چې کوم رنزو کې وسوځیدو د سیو اندیشنه و چې بل لوبغاړی به مشر وسوځي شي. په تیرو ډیرو لوبو کې مور لیدل دي چې د افغانستان کله چې یو بټسمن سوځي بل سم د سټپسي سوځي روحیه ټوله یو په بل پسې بایلي لیکن په دې لوبه کې داسې ونه لیدل شول. عینن د پاکستان سره په مسابقه کې هم داسې ولیدل شول چې افغان لوبغاړي ک یو یا دوه سوځي دوه نورې بیرته ملاتړ کوي او د لوبې ته دوام ورکوي.
همدغه سید څاروان صاحب د پاکستان پر وړاندې لوب چې کله له لوبغاړو سره موږ خبرې وکړې له لوبې وړاندې او له لوبې وروسته دغه خبره دا و چې په هر ډول وو هغه لوب دوی ګټل غختل او چې هر ډول هڅه په کار و دوی ورته مدو او هغه لوب دوی وم ګټل. هغه لوبې ګټل نو وروسته افغان لوبډلې کې لیدل کېدل په لوبغاړي کې چې دوی کې دا کانفیډنس پیدا شوه یا دا مورال پکې پیدا شوی چې دوی کولای شي هر لوبه په ډیره اسانۍ وګټي او هغه کیسه نور دوی پاتہ ورسول چې د دوی دغه لوبډله پر وړاندې دوی بریا ته په نړیواله کچه د اپسټ ټکې وکړول شي. دوی وس داسې و لوبډله ده چې کولای شي استرالیا ته، کولای شي دغه راز ساوث افریقا ته هم ماته ورکړي. د دوی هغه خپل مورال چې په دوه ورسته لوب کې ډیر عالی ښکارید او همغه لوړ مورال دوی سره مرسته وکړي چې دوی په ورستیو دوه مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړې. باید یادونه وکړو چې دمګړی افغانستان د نمرو په جدول کې په پنځم مقام قرار لري او لا درې سیالۍ نورې هم لري. که درې سیالۍ وګټي نو د دې چانس ډیر دی چې نیمه پایلو به ته ورسی.
البته که درې سره وګټي او په دغو درو پاتې مسابقو کې یو هم له نیدرلند له هالند سره ده چې ډیر تمکیږي چې افغانستان وګټي. دی دوه نورو په اړه څه فکر کوي؟
همدغه سیدا د نیدرلند پر وړاندې سیالي چې د نومبر په درېمه نیټه ده په لکنو کې، هغه لوبغالی که تاسو د هند او سره د انګلستان سیالي تیره ورځ تعقیب کړی وي، هغه وکټ د سپینرانو لپاره ډیره زیاته جوړه ده او ملاتړ ورکوي. نو زه هیله مند یم چې افغانستان به خپل د نیټ رن ریټ غم په هغه میچ کې حتمن کوي. او د پاکستان د استرالیا پر وړاندې چې کومه سیالي ده، هغه سیالي په وانکیډ سټیډیم کې په ممبئی کې ترسره کیږي. د ممبئی لوبغالی چې د بونډریانی لګي لنډ دي، الته هم د غټ سکور یا د غټ هدف امکان شته. که هر لوبډله لوبه کوي نو اول بیټنګ کوي، غټ هدف بټا کی، او که دویمه لوبډله هم کله بیټنګ، نو د غټ هدف د پوره کولو او ورکولو چانس پکې ډیر دی چې 300 پلس رنز پکې وشي. په کار د چې افغان لوبډله پغه لوبه کې کټاس غټینو اول بیټنګ وکي، 50% چانس زوینه د افغانستان دی لوبو تپکولو سره. او د سویلی افریقا سره سیالي بیا په احمد نریندر مودی کرکټ سټیډیم کې چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لوبغالی هم ده، هغه ته د هغه لوبغالی داسې ده چې هغه بیټنګ بولینګ دواړه سپورټ لري. هغه به ولیدل شي چې په کومه وکټه باندې په هغه ورځ لوبه کیږي. نو زه مطمئن یم چې د افغانستان سپینران به په راتلونکو درې واړو لوبو کې ډیره مهمه ونډه ترسره کوي.
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې له سریلانکا څخه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبې د ګټلو په اړه معلومات راکول. افغانستان د مسابقه په وو وکټونو او اته وشتو پونو وګټله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
په داسې حال کې چې یوازې سبا وروستۍ ورځ د افغان کډوالو د وتلو په باب پاکستان ټاکلې ده، د هغو کډوالو لپاره چې پاکستاني بې اسناد یا غیر قانوني کډوال بولي. د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونه هم ګډون ولري. سیل په دې راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په دویمه نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیر شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالۍ او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي، په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې، څوک چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي،
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړی پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختی کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوګټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل وی پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي لوړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه رسمنګ نه وخو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي. خلاف دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونزو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر شونځي او ځانګړي شونیز مرکزونه د بیا ستاد افغان کډوالو د نیولو او وستلو د اندیشټو له عمله تړل شوې دي. د دوغو شونیزو مرکزونو مسؤلانو ازادي رادیو ته ویلي دا کار له ځینو شونیزو مرکزونو څخه د یو شمېر زده کوونکو او شونکو تر نیول کېدو وروسته کړی دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې د یادو ښوونځیو ښوونیزو مرکزونو تړل اندېښمن کړي او وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د دوام په هیله راغلي خو دلته هم د زده کړو له فرصته بې برخې شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ آزادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه
کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرلاله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وزي لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو وزده کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه موږ خوانځي وتاړو.
د خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کون کو ته اتوم میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیبي. په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په څلورم د پولیسو یو وډاله مرکز سراغله او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل
زه په یو غټه امید لرغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مزدود شوی دی. بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرام خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب خوانځي د افغان شتمن لوري د اسلام آباد په بي سونټين سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو پارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغه خوانځي او یو شمېر نور خوانیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت له رانیږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوی کډوال وای د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او وسایل له کرشې راواړوي. دوی وای افغانستان ته په راتک سره هم د کاري زمینې او نورو اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندېښنې لري. تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت لوري نا قانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنک دی کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځ او ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوی. د جلیل پنوم یو افغان کډوال چې د کندوز ولایت اوسیدونکو دی او تازه د تورخم لاري افغانستان ته راوختي وای د کورټو کې تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه زدي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دیور جن راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ دی خواته زنانه سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناشستو. حالا دیو کې هم سامان هم د خواري سي موږ خیر او خیرات خپل وطن ته قندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړي مو واپس خپل ملک ته رالو. بس موږ دغه د پرون استړیا ته مې وکړ دلته خدای املک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دیاله موهڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغان کورنۍ د تورخم دروازې لاري افغانستان ته راستنی شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکسپانه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خبر کړ چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کال تک کلینیک لرو چې کوم څوک کې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی ور در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې محل پر پوله دروختو پر محل له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت لپاره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر ل 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګډون نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوري اس نوري وړاندې کوي.
په غزه کې چارواکي د اسرائیل پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سخدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځ سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیر شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل.
حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزا او هم د لویدیځ غاړې په جنین خارګوټ کې له اسرایلی ځواکونو سره په نښتو کې ښکیل شوې دي. د رویټرز د راپور لمخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرایلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازه یې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په اسلام آباد کې نن افغان شزینه مدافع وکیلانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د دفتر مخته په لاریون کې غوښتنه کوله چې د دوی د پناه قضیې د ژر بشپړې شي او خوندي ځایونو ته دی ولېشتول شي. مدافع وکیلانو وایي د کډوالو لوی کمشنری ستونزې وانوریدي او ادعا کوي چې برعکس د دې ادارو د ساتونکو لخوا پرې وارونه هم شوي دي. د مدافع وکیلانو داسې مهال د خپل قضیو د ژر حل کېدو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت با پایته رسیدي. جزئیات په دې راپور کې
دا په اسلام آباد کې د خزینه افغان مدافع وکیلانو لاریون دی چې د پناه غوښتنې کیسونو ته د ژر رسیدنې غوښتنه کوي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دفتر مخ ته راټول شوي وو، ویل چې له دوه کلونو راهیسې د پناه غوښتنې کیسونو ته پام نه کیږي او اوس له پاکستان څخه د جبري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. خو د دې اعتراض یوې ګډونوالې خدیجې نوري ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو عالی کمشنری غوښتنې وانورېدې او ادعا کوي چې برعکس د کار کوونکو او ساتونکو له لوري ناسم چلن هم ورسره وشو.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر
نن لس بجه د یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته راټول شوی وو. موږ له تیرو دو کلونو راهیسې په پاکستان کې به برخلیک ژوند کوو او د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ بنسټ موږ نه دی اوریدلی. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې زموږ کیسونه زر بشپړ سي، خو له بده مرغه د دې ادارې د کارکوونکو او ساتونکو له ناوړه چلند سره مخ شو او زموږ له ډلې ځینې ووهلې هم.
یک تعداد مورد لاتکوب اونا قرار گرفتن.
په اسلام آباد کې د معترضو خزینه مدافع وکیلانو لړل سمایه کریمی وایي ل دې عمل چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو پاکستان ته کډواله شو او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری سره ثبت هم ده. خو نوموړی شکایت کوي چې تر دې دمه د برخلیک معلومولو په خاطر یا د ادارې هیڅ نه دي کړی.
له بده مرغه دې دفتر یو ان ایچ سی آر د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف خزینه مدافع وکیلانو ته هیڅ پام نه دی کړی او ټول په بد حالت کې ژوند کوو. اوس چې د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، د مدافع وکیلانو لپاره حالت نور هم سخت شوی او که افغانستان ته ولېږل شو موږ او اولادونه به مو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو.
په اسلام آباد کې یو بل مدافع وکیل زرغونه نوري چې د دوشنبه ورځ په اعتراض کې ګډون کړی وو وایي خوښتنه یې د خپلو کیسونو ژر بشپړول دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
ما خواستمایی است که حداقل از طرف سازمان یون
زمون گفتنه داده دا مدافع وکیلان چه دی کردوال و لالی کمشنری سر سبت هم دی هغو هوادونه تا دیوارگو پیجنی چه پناه گفتون که امنی سو زمون کیسونه پروسس شی او یو خوندی زای تلار شو او لده بی برخلیک آلت سخه خلاص شو
نجات پیدا کنیم.
په پاکستان کې د افغان خزینه مدافع وکیلانو د نننی اعتراض او د دوی د ادعاو په اړه مو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لویان قیصر افریدی څخه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ هغه کسان چې په افغانستان کې خپل ژوند په ګواښ کې باله ډېرې پاکستان او ایران ته لاړل چې د دې هیوادونو له لارې نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه مخته یوسي، خو دا دواړه هیوادونه اوس وایي هغه افغانان له خپلې خاورې باسي.